السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د سوریا غوی 15 د اپریل 15 او د روژې مبارک میاشتې 23 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان یو وار بیا له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو په نه خلاصېدو نیوکه وکړه. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار ویلي طالبان د څه باندې 400 مدرسو د جوړولو امکانات لري، خو په خبره یې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو نه دي سلا شوي. هیدربار ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته پرېښودل شي. ترکیه پرون 220 افغانان په یو چارتر الوتکه کې کابل ته واستول. د ترکیه انادلو خبری اژانس راپور ورکړی چې د افغانان چې په ناقانونه توګه ترکیه ته ننوتلي وو د ختیځ ولایت مالاتیا څخه ایستل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوی تخنیکی ډلې تر اوسه پورې 8 غیر فعال شوي الوتکې او هلیکاپټرې ترمیم او فعال کړي دي. دا خبره د یاد وزارت ویان عنایت الله خوارزمی رسنیو ته کړې. هغه ویلي تازه دفاع وزارت تخنیکی ټیم یو چیټل هندۍ هلیکاپټره چې له کار لوېدلې وه بیرته فعال کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپن ته په اسانۍ ماته ورکړي. ښي اړخې نوماندې مارین لوپن هم خپله ماته ومنله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش مخکې له دې چې مسکو ته سفر وکړي نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفټس ترکیه د اوکراین او روسیې ترمنځ د بشري مرستو په اړه د خبرو اترو مهم کوربه هیواد بللی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سرمنشي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سه شنبې په ورځ مسکو ته ولاړ شي. انتونیو ګوترش هیلمن دی چې د غونډې په ترڅ کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې په اړه خبرې وشي. سهرانه خبری مجله اوری.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.18، مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.18، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.20.
دا وو خبرونه او د هوا حالات. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ترکیه پرون له 200 زیات افغانان په زور کابل ته ستانه کړل.
د مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو له پیل راهیسې دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي.
طالبان وایي د سیمه ایزو هیوادونو له خوا له ننګونو سره مخامخ دي. دوی د پاکستان وروستای برید هم یرغل بولي.
چشکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي شخړه پای ته رسېدلې. طالب سرتیری وایي چې د ایران پوځي وسایل هم ضبط کړي.
او محترم از ایران کنجګا گیر شده.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي.
او ایمانویل ماکرون د دویمې دورې لپاره د فرانسې ولسمشر شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبري ټولګې د سر راپور ته. ترکیه له 200 ډیر افغانان پرون په زور کابل ته ستانه کړل. د راپورونو په اساس لکتر لګه 220 افغانان په یو چارتر الوتکه کې پرون د ترکیه له ختیځ ولایت مالاتیا څخه کابل ته واستول شول. تفصیل لاسفی ولاستانګ زیناو.
ترکی چارواکی وایي د ناقانونه کډوالو د ایستلو په برخه کې جدي دي او لخپلې خاورې باسي. یکشنبه د ختیځ ولایت مالاتیا څخه یوه الوتکه کې 228 افغان ادبه چې په ناقانونه توګه ترکیې ته تللي وو بیرته کابل ته ولیږل شول.
27 افغانستانلی افغانستان هوا یولرنا ایت اوچاکلا باشکنت کابل ته ګوندریلدی.
مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو له پیل راهیسې دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي. ترکی چارواکو ویلي ناقانونه کډوال تر نیول کېدو وروسته لنډ وخت په کمپونو کې ساتي او بیا یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته استوي. مالاتیا د ترکیې په ختیځ کې پروت ولایت دی او د کډوالو د توقیف څو مرکزونه یې په ناقانونه افغان پناه غوښتونکو ډک دي. د کډوالو د توقیف ځایونو د یوې نړیوالې معلوماتي پاڼې ګلوبل ډیټینشن پروجیکټ پر بنسټ ترکیه په سرحدونو، ښاري سیمو او هوایي میدانونو کې د پناه غوښتونکو د توقیف څخه باندې 2000 مرکزونه لري. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د ایران د پولي په اوږدو کې نږدې 300 کیلومتره دیوال وهلی او د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي. د راپورونو په اساس ایرانی او ترکی پوله ساتي ځواکونه آن په پناه غوښتونکو باندې ډزې هم کوي او که په لاس ورشي وهي ډبوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لکونه افغانان له هیواده د وتلو په لټه کې دي او هر ورځ تر 5000 کسان هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي. د اکثرو دغو پناه غوښتونکو هدف ترکیه او بیا اروپایي هیوادونه دي. ترکی چارواکي وایي دا همګړی تر 4 میلیون کډوال په دغه هیواد کې اوسي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ومو اوریدل چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ترکیه سربیره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت نه لري. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لوري له ننګونو سره مخامخ دی. ملا یعقوب پر کونړ د پاکستان برید هم یرغل وباله او زیات کړه په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې اوسنیو ستونزو ته په اشاره د طالبانو له ملاتړ غواړي چې دا وضعیت وزغمي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وای افغانستان د سیمه او نړۍ هیوادونو له خوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان له خوا پر کونړ وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباری د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا یې زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د دې روزیات مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مرستې متوجي دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د ورې میاشتې په 20مه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوا یې په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې 40 ملکیان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې وروستۍ نامنې په جماعتونو او خونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولی وای اجازه به ورنکړي چې په کور دننه امنیتي وضعیت وګواښل شي. هخوا بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وای د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همداهله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی له خواونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي ټینګار کوي چې یو شمیر ستونزې شته خو هغه خپل پلویان غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت دا سمال د خپل بنسټ ایښودونکو نه هم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر 2 کاله پټ ساتل شوی وو او بل اخره په 2015 کال کې طالبانو ومنل چې مشري مړ شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان او د سیمه او غونډي هیوادونو په ستونزو کې پاتې کیږي. د افغانستان او ایران ترمنځ یو سرحدي لانجه چې له عملی اسلام کلا او دوغارون بندر هم تړلی وو بیرته هواره شوی. وړم ورځ په دې سیمه کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ لانجه شوی و او بندر هم تړلی و. دا چې د لانجې لامل څه و، جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
ایرانی چارواکو ویلی چې له طالبانو سره په پوله کې تر رغند خبرو وروسته د اسلام کلا دوغارون بندر بیرته یکشنبه ماسپښین مال پرانستل شو. دا بندر شنبه وروسته له هغه وتړل شو چې د طالب او ایرانی پولیساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه. په اسلام کلا کې طالب چارواکو د یو ویډیو په خبرولو سره ویلي وو چې ایرانی پولیسات د افغانستان خاورې ته راوختي وو او دوی ترې یو ګاډی او څو کسان نیولي.
محترم از ایران کنجګه گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
خو ایرانی چارواکو ویل چې له پولیس سره د طالبانو لخوا د سړک د کریډ یا قیر اچولو مخه ونیوله چې له امله یې لانجه راپورته شوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایران راپور ورکړی چې تر لانجې وروسته په پوله کې دواړه خواوو خبرې پیل کړې او بالاخره په دې صلاح شول چې پوله پرانیزي. ایرنا د خراسان رضوی ولایت ځمکني ترانسپورت د رئیس مرتضی مجردی په حواله راپور ورکړی چې د دوغارون اسلام کلا بندر لاري دمګړې سوداګریز او ترانزیت ګاډي او مسافرونکو موټر تګ راتګ کولای شي. که څه هم د طالبانو دفاع وزارت رسمان د اسلام کلا او دوغارون د بندر د تړل کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي وروسته پیښې ته په اشاره په طالبانو نیوکه کړې ده. حسن کاظمي قومي ویلي طالبان له مخکینۍ همغږۍ پرته په پوله کې د سړکونو کریډ یا پخولو کار کړی چې باید سمدستي د ورته کار مخه ونیسي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او محصلانو په غوښتنه شوې. هاخوا د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلان ازادي راډیو سره خبرو کې د دې طرحې پر پلي کېدو نیوکې کوي او د زده کړیالانو په وړاندې د بندیزونو زیاتوالی بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خپله نوې پریکړه کې لارښوونه کړې چې خزینه او نرینه محصلان دې په بیلابیلو ورځو کې درسونو ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر خزینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانیو توری جامع واغوندی، نارینه استادانو سره خبرې مکوئ، نو په هیکم دا ټول بندیزونه ولی په تحصیلی برخه کې وضع شوی. د ارواپوهنې لاړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولای په خپلو درسونو تمرکز وکړو، ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو، بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
مفکوری غیر منطقی است.
لدی سره د کابل پوهنتون یو بل محصله مریم مهری وای هر ورځ د سختري زوتر هو جوړول بد دی لامل سی چې محصلین د ډیرو ستونزو لامل په پوهنتونونه پریکتی.
اکثر از محصلان که هستن مصروفه،
ډیری محصلین په کار کولو هم بوختي، یو دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړای خپل دندو ته رسیدنه وکړي، ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکران.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لوري محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:45 تر 3 د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د یو ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه شوې ده. ښاغلي خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولیتخنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
ها
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډله د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته استرالیا ته جلا وطن شوه. اوس دا لوبډله له خپل هیواد له وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره د مسابقې میدان ته ووته. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
له کله چې په افغانستان کې طالبانو واک تر لاسه کړی دی، د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لومړنۍ مسابقه په استرالیا کې وکړه. د استرالیا د سنډي مورنینګ هیرالد خبرونې د راپور لمخې په دې مسابقه کې چې د استرالیا د ای لیګ په همکاري وشوه، افغان لوبډله له میلبرن ویکټري ټیم سره مخامخ شوه. په میلبرن ښار کې د سیالي 0-0 مساوي شوه. د افغانستان د نجونو د فوټبال دیرش لوبغاړي او د هغو روزونکي یوازې یو میاشت وړاندې د ګڼو نورو افغانانو ترڅنګ استرالیا ته ورسول شوې. افغان لوبغاړو د دود خلاف پر خپلو کمیسونو د کورنیو نمونه نه ولیکلي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور له مخې دا کار د دې لپاره شوی و چې په افغانستان کې د هغوی خپلوانو ته زیان ونه رسیږي. د کورنیو د نمونو پر ځای افغان لوبغاړو پر خپلو کمیسونو مستعار یا لومړي نمونه لیکلي وو. که څه هم افغانستان په اویایم لسیزه کې د نجونو د فوټبال، والیبال او باسکټبال ټیمونه لرل، خو له یوې اوږدې وقفې وروسته چې څو لسیزې دوام وکړ، په 2001 میلادي کال کې د نجونو د فوټبال لوبډله جوړه شوه. د لوبډلې په 2010 میلادي کال لومړۍ نړیواله مسابقه وکړه او د نیپال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه. د میلبرن ویکټری کلب د افغان جنو له فوټبال لوبډلې سره همکاري کوي او هغه ته په خپل کلب کې د تمرین امکانات برابر کړي دي. د افغان لوبډلې کپتان فاطمه وایي چې د میلبرن ویکټری په تاسیساتو کې له څه مودې راهیسې تمرینونه کوي او بیا د مسابقو میدان ته وځي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لوبغاړي د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته لومړی پاکستان ته تللی وي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ په مسایلو کې تاوده موضوع دا ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې وګټلې. د دې انتخاباتو نتیجو په داسې حال کې چې اروپا په اوکراین کې د روسیې د یرغل له پایلو سره لاس او ګریوان ده، په فرانسه او اروپایي ټولنه کې د رهبرۍ ثبات ډاډمن کړ.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپین ته په اسانۍ ماته ورکړي. ښي اړخي نوماندې مارین لوپین خپل ماته ومنله. هغې وویل چې که دا بریالی شوی وای نو د ازادۍ یوه لویه څپه به راغلې وای، خو د رایو صندوقونو پایله بل څه وه چې دا ورته درناوی لري.
ان ګران وان د لیبرتې اوری پو سه لوې سور ل پیي د سور دز یورن که ژه رسپکت ان ا وولی اوترمن.
د مارین لوپن پلویان د هغې د ماتې په اوریدو حیران شول، خو د ولسمشر ماکرون پلویان چې په پاریس کې د ایفل ټاور ته څیرمه په یوه چوک کې راټول شوي وو، د هغه د بریا خبرې په جوش او جذبې ولمانځه. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر ماکرون 85% رایو په ګټلو بریالی شوی. ډیری کیڼ اړخو ماکرون ته رایه ورکړه څو د اغلی لوپین د بریا مخه ونیسي. د مبارکۍ په ټویټ کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اروپایي ټولنې پلوي ولسمشر ایمانویل ماکرون ته په خطاب ویلي چې خوشحاله دی له هغه سره کار ته دوام ورکوي. خیارخی افراطی سیاستوال مارین لوپین بیا په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې که بریالی شي نو له اروپایي ټولنې، جرمني او ناټو سره د پاریس اړیکې کموي. اغلی لوپین دا هم ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو د ټکریو اغوستل منع کړي، د حلالې غوښې قصابې بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سهرنې خبری مجله اوري اوریدونکو زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. زه 8 بجې بیرته راستنیږم، خو اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری ته سپارم چې د خبرونه په پاتې برخه کې در سره دی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه د موزن نوریاس نوری هر کله کوم. د طالبانو امنیتی ځواکونه چې هر ورځ له خلکو سره مخ کیږي تر اوسه ځانګړی یونیفورم نه لري چې د مسلې یو شمیر کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي ډېر دغه وسله په لاس امنیتي کسان په سیمه ییزو جامو کې ګرځي چې د اصلي طالب ساتونکو او نورو هغو چې د دوی له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي توپیر ګران کار دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په خبري کلونه کېږي آرامي نه دلیدلې وایي ورسوي کې یو شمیر کسان د طالبانو لنوم ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي دا چې طالب نظامیان مشخص یونیفورم نه لري، نو له همدې عمله د وسلوالو جرم کوونکو د طالبانو د نظامیانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کېږي. یو تن کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي د نظامیانو لپاره د یو ځانګړي یونیفورم، د پیژندنې کارت او یوې مشخصې تګلارې نشتون د ناوړې ګټنې لپاره زمینه برابرولی شي.
د دې احتمال هم شته چې د دوی ځواکونه په غلاو او تښتونو کې لاس ولري، له لونګۍ او جامو سره په سړک ولاړ دي، د خلکو ټلیفون ګوري، وهل ټکول کوي. آیا دوی پولیس دي؟ که هو، نو د پولیسو دنده ښاري نظم ساتي او دویم دا چې پولیس یو ځانګړي یونیفورم لري.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شوایي، پولیس باید له عادي وګړو سره توپیر ولري. داسې مهال چې د طالب نظامیانو ولسی خلکو ترمنځ دا توپیر نه لیدل کیږي.
د یو غلو داسې کس ترمنځ چې ادعا کوي د خلکو امنیت ساتي توپیر نه کیږي. یو طالب هم ځان ته پولیس وایي، هم د زور ژبه کاروي. لږ تر لږه باید پولیس ځان مشخص کړي، که هر څه موږ سره کیږي وهل کیږي یا هم نور چې هغه پولیس خو موږ وپیژنو او شکایت ترې وکړو.
خدا چې یو نظامی کس یونیفورم نه لري دا څه معنا لري؟ د مخکنی حکومت یو افغان نظامی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکنی حکومت کې افغانستان یو نظامی سیستم درلود. د یو سرتیری سلامت او شان د هغه په یونیفورم کې دی. دا هغه څه دي چې د یو سرتیری ډسپلین ښیي. کله دې ټولګي سره یو پوهنتون، اکاډمي او یا هم بل ځای ته دننه شو، ټول راته احترام کوي چې دا یو نظامی دی.
د جمهوریت نظام پر مهال یو پولیس افسر چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي. د دې پاړه چې نظامی یونیفورم اغوستل د یو سرتیری لپاره څه پیغام لري ازادي راډیو ته وویل.
یو ټولګه چې نزاکتونه، ډیسپلین او تګلارې په پام کې نیسي د نظافت پیژندنه ده. که نظافت مو نه لري، سلسله مراتب نه وي، نزاکت نه وي، د نظامی رتبه مشخص نه وي، داسې یو څوک خپل سری ملیشه ده.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت د ویان مخکنی مرسیال محمد رادمنش پیوایي په هر نظام کې باید امنیتي او دفاعي ځواکونه نظامی تربیه، یونیفورم او ترخوای نظامی سلیقه ولري.
د ټولې نړۍ اردو او پولیس ځانګړی یونیفورم لري. دا یونیفورمونه د افسرانو، جنرالانو او نورو سره توپیر لري. دا په ټولنه کې مهم دی څو مشخصه شي چې د یو نظامی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې څه دی.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد دینی وکو ته په ځواب کې وایي د دوی د نظامیانو پر یونیفورم کار روان دی.
یونیفورم د خیاطانو تر لاس لاندې د انشره تکمیلي کې ښکاله تکمیل سی بیا او پروسه ده ده علي پولیس او د ځینو نورو ارګانونو د امنیتي یو د روزنیز کار هم روان دي. د روزنیز بهیر تام کیږي نو هغه به یونیفورم سره مرته اخلي استخدامي.
مجاهد څو میاشتې وړاندې هم همدا خبره کړې وه. یو شمیر نظامیان په دې باور دي تر هغه چې د طالبانو د نظامیانو یونیفورم مشخص نشي، د نورو وسلوالو غلو، انسان تښتونکو او جرم کوونکو سره به توپیر سخت وي او ترخوا به پلان شوي او غیر پلان شوي جرایم زیات شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ.
او اوس به هم اسمت ساروان تا غوکشو چی دی افغانستان پر رای نریوالو رسپانو تا کتنه کرده.
ستارز اند استرایپس رسپانی پا افغانستان که دا ماشومانو پر بد وضعیت لیکنه خبره کرده. رسپانو وی چی اوس دیرش میر افغان ماشومان دخپلو کورنیو دا دوده برابرولو مسئولیت پا غاره لری. ورسپانې د یو ماشوم کرزی بلوچ خیل کې سخبره کړې چې نه میاشتې پخوا په لسم ټولګي کې وو. ریاضي، فزیک، تاریخ او د ښوونځي نور مضامین یې لوستل، خو اوس کور په کور ګرځي او کاغذي دستمالونه پلوري څو د خپلې کورنۍ غړیو ته ډوډۍ پیدا کړي. د سٹارز ان سٹرایپس پر اسپانې پر اساس د کرزی بلوچ خیل لپاره شورس هغه د چې د نږدې $4 په ارزش سودا و پلوري، ځکه چې هم دومره پیسې د کورنۍ لپاره کافی دي چې په همغه شپه ماړه ویده شي. شپاړس کلن کرزی یو له زرګونو نورو ماشومو زده کوونکو څخه دی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته یې ښوونځی پرې ایښی او د خپلې کورنۍ د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورله غاړې شوی دی. ورځپاڼه وایي چې په پلازمېنه کابل کې بېوزلۍ او د اوږدو کلونو جګړو بې شمېره ماشومان له زده کړو بې برخې کړي او سوالګرۍ ته اړ ایستلي دي. نن سبا د کابل په هر برخه کې د هر عمر ماشومان ښکاری چې یا سوال کوي یا واړه شان پلوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی عزیز الرحمن ریان وایي چې اوس په حال 6 میلیونه هلوکان او 2 میلیونه ولکه نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې د ښاغلي ریان دا خبره په خپلواک ډول تاییدولی نه شي. ورځپاڼه همداراز لیکي چې په پلازمېنه کابل کې ځینې ماشومان د سهار له لورې ښوونځي ته ځي خو ماسپښین کار کوي. د آشیانه په نوم په غیر انتفاعي پروګرام کې تر 1.5 زر ډېر ماشومان د سهار له لورې درس وایي او د غرمې ډوډۍ له خوړلو وروسته کوڅو ته وځي. د دې پروګرام رئیس یوسف نوابی وایي چې شتمن خلک له هېواده وتلي او بېوزله نور هم نیستمن شوي دي. ایروشیا ریویو خبرونه بیا د داعش له لوري په افغانستان کې پر خنړیو بریدونو لیکنه خبره کړې ده. د اسلامي دولت سخت دریزي به توپیره افغانان وشتي. تر دې سرلیک لاندې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالي کې د جمعې په ورځ د ماشومانو په شمول د 3 تنو د وژل کېدو یادونه شوه او ویل شوی چې تر دې یوازې یو ورځ وړاندې داعشي سخت دریزو د 2 نورو خنړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. د امام صاحب له بریده پرته 2 نورې حمله پر شیعه‌ګانو وشوې او طالبان وایي چې د مزار شریف د حمله اصلي طرحې چې عبدالحمید سنگریار نومیږي نیولی دی. خبرونه وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته بمی بریدونه کم شوي خو داعش لا هم دا ډول بریدونو ته دوام ورکوي. یوریش ریویو د امام صاحب په یوه جمعه کې د جمعې د ورځې برید د 2021 کال د اگست له 15 را په دی خو چې طالبان وخت رسیدلی د کابل د هوایي ډګر تر انتحاري برید وروسته په افغانستان کې تر ټولو لوی حمله بلل ده. د کابل په هوایي ډګر کې 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي پوځیان وژل شوي وو. ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخېدي.
سلام علیکم احسان لال، مرحبا کوم د لغمان ولایت مرکز څخه ورو دغه بشری کومکونه چې راغلي ټولو سیمو کې توزیع شو. زمنګ کله چارقلانو میږي دغه تل بشری مرستو کارکون کې نه دی راغلي. نو د اسلامي امارات واکونو څخه مه هیله ده چې دغه تل بشری مرستو مسولین راولېږي ترڅو دغه کله سروې او زمنګ غریب او بیچاره ولس د دغه مرستو څخه برخمن شي. والسلام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زا خونزادم لا بسم الله يم د یرات ولایت د بیزایسو مهاجرونو چې تقریبا لزر زیاتو کم کور په شارک سبز او ریګریشن کې زندگی کوي. موږ ته هیڅ مؤسسات کومک نه دی کړی او اس کله ناکله چې موږ واحد دفتر ته ورزو دفتر مؤسسات موږ ته وایي چې والي صاحب پر موږ امر کړی دی چې هیڅ مؤسسات دفتر دی و دغه بیزایسو خلکو ته کومک نه ورکړي او دا هغه بیا ځای سوی خلګ دي چې د غور د ولایت او د بادغیس د ولایت د پاریاب د ولایت راغلي دي او اکثره کوچان خلګ دي چې زمين او ځکه وو هیڅ هغه کومه مالداري شه د لوښته اغام لاړ ورسخه په دا وچ کالوي کې او موږ نه پېرو چې ولې موږ سره والي سه ولې موږ سره د دفترونه ولې کومک نه کوي. موږ د خلکو اقتصاد ډیر سره لخراب دي ډیر ضعیف دي. دا زما ژغ دي وټوله غړی ته ورسیږي چې موږ د خلکو سره کومک وسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دا برخه هم دومره وزن لري. تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.